نگرانی آمریکا درباره استفاده از درون‌های ساخت چین. اپلیکیشن ارزیابی فشارهای روانی. استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای محفوظ ساختن موترها و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، زه داود صدیقیم او تاسو د کاروان د اونیز خبرونه لیدو ته رابولم. د دی جی آی په نامه چینایي شرکت د امریکا د پولیسو او اطفایې په ادارو درون خرڅوي، خو د امریکا د حکومت په وروستي خبرداري کې راغلي چې په چین کې جوړ شوي درونونه ښایي د امریکایانو حساس معلومات غلا کړي. د امریکا غږ خبریاله د کالیفورنیا د ایالت د فریمان د ښار د پولیسو له ریاست سره د چین د درون د ټکنالوژۍ په ګټې او تاوانونو غږېدلې او دغه رپورټ چمتو کړی دی.
په دې وروستیو کې د کالیفورنیا د ایالت د فریمان په ښار کې یو کوڼ نادرکه شوی ماشوم د درون د انفرارد کمرو په مرسته وژغورل شو. دغو کمرو وکولی شول چې ماشوم د شپې په تیاره کې د درې په منځ کې وویني او وژغورل شي. دغه ډول هوایي سترګې یا ډرونونه د چټک غبرګون پولیسو او اطفایې د کارکوونکو لپاره ارزښتمن معلومات برابروي او ډیر یې د چینایي شرکت ډی جی آی لخوا جوړیږي.
ډرونونه زموږ د ورځنیو کارونو نه بېلیدونکې برخه ده. موږ د وروژنې د خطرناکو موادو له منځه وړلو، پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې ترې کار اخلو.
خو د چینایي ټکنالوژیو پیرودنه اوس له ډیرو اندېښنو سره مله ده. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په دې وروستیو کې د پخوانیو خبرداریو تعقیب یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په چین کې جوړ شوي ډرونونه ښایي د امریکا معلومات چین ته ولیږدوي، خو د ډی جی آی شرکت دغه ادعاوې ردوي. د فریمان د اطفایې ریاست کارکوونکي وایي دوی له دغو خبرداریو څخه خپله ګټه اخلي او هغه دا چې د معلوماتو په ذخیره کولو او استولو کې له تدبیر او احتیاط څخه کار اخلي.
And so there are ways that we can ډیری د سلارښتای چې موږ خپل معلومات د سیمې په کچه محدود کو او بهر ته یونه لګو. لازم نه ده چې موږ هر وخت د انټرنیټ سره وصل ووسو. په کار نه ده چې هر څه د انټرنیټ د لارې یو بل ته انتقال کو. موږ په خپل سیستم کې معلومات منځبي کولای شو.
د ډی جی آی شرکت په امریکا کې د عامه خوندیتوب شاوخوا زر ادارې د دوی له ډرونونو څخه ګټه اخلي. دغه شرکت له دغو ادارو سره د کالیفورنیا په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په څیر طبیعي ناورینونو ته د غبرګون ښودلو په برخه کې کار کوي او کارکوونکي روزي. د امریکا د حکومت لخوا په چین کې د جوړو شویو ډرونونو په هکله د اندېښنې له ښودلو وروسته د ډی جی آی شرکت خپلو مشتریانو ته د معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې ډیر کنټرول او اختیار ورکړی.
موږ د امنیت په برخه کې ډیر کار کړی دی چې د سیستم کارون کې وکول شي په معلوماتو کنټرول ولري. موږ د خلکو په معلوماتو کار نه لرو، خو کارونکو ته د معلوماتو د ساتلو پروسس او انتقال په برخه کې اسانتیاوي او لوازم برابروو.
د فریمان د اطفایې ریاست چارواکي هیله مند دي چې په خپلو ډرونونو کې د خطرناکو موادو سنسرونه نصب کړي چې د پیښې ځای ته د خلکو له راستولو مخکې وضعیت معلوم کړي او ښایي یوه ورځ خپله اداره کېدونکي ډرونونه له کارکوونکو مخکې د پیښې ځای ته ولاړ شي او کارکوونکو ته د وضعیت په هکله معلومات ورکړي.
In the next 10 years it will be as common as seeing fire.
په راتلونکو لسو کلونو کې به ډرونونه د اطفایې په موټرو کې د وروژنې د پای په اندازه عمومیت پیدا کړي. د ډرون لخوا د معلوماتو د راغونډولو پروسه له حده زیات اهمیت لري او اوس زموږ د ورځنیو عملیاتو برخه ده.
په ورځنیو چارو کې کاریدونکې داسې ټکنالوژي چې د ژوند د ژغورلو ترڅنګ د ټکنالوژۍ د دوه لویو قدرتونو د شک په بهیر کې هم راګیرده.
د امازون شرکت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د مشتریانو کورونو ته په درون باندې د فرمایشاتو رسول پیل کړي. لا تر اوسه په دغې پروسې کار روان دی، خو دغه نوښت ښایي د خلکو کورونو ته د بستو د انتقال بهیر بدل کړي. نو تفصیل په ریپورټ.
دغه درون د امازون د شرکت د چارواکو په خبره ښایي ډیر زیات بدلون راولي.
So I think this is beautiful.
زه فکر کوم د درون دغه سیستم مخکلی او ډیر پیچلی سیستم دی.
د امازون د شرکت څخه جیف ویلک وایي دغه درون به په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو کورونو ته د فرمایشي بستو لګول پیل کړي. که څه هم لا تر اوسه د دغه کار د پیل دقیق ځای او نیټه نه ده معلومه، خو ښاغلی ویلک وایي چې درونونه به ډیر خوندي وي.
Once the customer gets too close,
کله چې مشتری ډیر نږدې شي مخکې له دې چې ډرون ځکه ته نږدې شي د هغه موقعیت کشفوي. ډرون پوهیږي چې ناسته ورته خوندي نه ده، په همدې خاطر نور نه ښکته
کیږي.
دغه ډرونونه په بشپړه توګه د برق په انرژي کار کوي. تر 40 کیلومتره واټن پورې پرواز کولی شي او د 2.2 کیلوګرامو په اندازه وزن انتقالولی شي. د امازون شرکت د غیلان د لاس ویګاس په ښار کې د خپلو تولیداتو په یو نندرتون کې وکړه. په نندرتون کې له ډرون علاوه نورې وسیلې هم وښودل شوې. کتونکو د شپړ په نامه د امازون د شرکت په یوه کپسول کې کیناسل هم تجربه کړل. دغه کپسول کولی شي شپږ کسه په یو وخت کې د ځمکې مدار ته انتقال کړي. تر اوسه فضا ته د دغه کپسول د سفر کولو وخت نه دی تعین شوی، خو د امازون شرکت د فضایي سیاحت په ډګر کې د سپیس ایکس او ورجن ګالکټیک شرکتونو سره په دغه ډګر کې په سیالۍ اخته دی.
زه فکر کوم دا ډېره ښه خبره ده چې له دغې ټکنالوژۍ اوس خلک کار اخیستلی شي. په تیره بیا بډایه خلک، او دا هم ښه خبره ده چې اوس هر څوک کولی شي فضا ته سفر
وکړي.
د امازون شرکت چارواکوي د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې ډرونونو ته د امتحاني پروازونو اجازه ورکړې ده.
یک اپلیکیشن جدید گوشی های هوشمند با استفاده از جریان خون در روی کاربر می تواند ضربان قلب و اندازه استرس یا فشار روانی را ارزیابی کند. این تکنولوژی تازه مردم را کمک می کند تا متوجه صحت خود باشند. در رابطه توجه کنیم به این گزارش.
طراحان یک اپلیکیشن جدید میگویند که با استفاده از این اپلیکیشن با گرفتن یک عکس سلفی با گوشی همراه در ظرف 30 ثانیه می توانید وضعیت صحی خود را ارزیابی کنید. شرکت کانادی نیورولوژیکس که در بخش هوش مصنوعی کار می کند این تکنولوژی پیشرفته را در نمایشگاه CES آسیا در شهر شانگهای چین نمایش داد. این اپلیکیشن انیورا نام دارد و شما می توانید آن را به طور رایگان در گوشی هایتان نصب کنید. کنگلی مسئول بخش ساینس شرکت نیورولوژیکس میگوید که این اپلیکیشن را بر بنیاد سیستم تصویربرداری نوری ترانسدرمال ساخته است و این سیستم به طور ویژه توسط همین شرکت انکشاف داده شده است.
ما تکنولوژی پیشرفته را به نام تصویربرداری نوری ترانسدرمال اختراع کرده ایم. این سیستم با استفاده از کمره معمولی جریان خون را بدون تماس با روی شما ارزیابی می کند. از طریق جریان خون و با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین می توانیم اطلاعات زیاد را مانند ضربان قلب، تنفس، فشار خون و اندازه استرس و احساسات را به دست داریم. علاوه بر این می توانیم نمونه های را برای افسردگی، اختلال استرابی بسازیم و درباره احتمال بیماری های قلبی و عروقی در آینده به شما معلومات دهیم.
این اپلیکیشن با هر نوع کمره گوشی همراه کار می کند و فقط روی کاربر باید در روشنی مناسب قرار داشته باشد. شرکت نیورولوژیکس می گوید که نور و طول موج‌های آن بر لایه‌های مختلف زیر پوست منعکس شده و می تواند معلومات را درباره جریان خون در روی انسان به دست آورد.
به گونه مثال دقت ما در اندازه کردن ضربان قلب 99.98% است و اندازه‌گیری تنفس ما با 90% دقت عالی در جهان می باشد و دقت اندازه‌گیری ما در فشار خون برای بسیار از مردم 95% است.
آقای لی در انتظار گسترش یافتن شبکه اینترنتی 5G است تا اپلیکیشن با سرعت بهتر بتواند معلومات را از منابع به دست آورد و آن را ارزیابی کند.
ما می توانیم تمام اطلاعات را در یک لحظه ادغام کنیم و می توانیم به مراتب بهتر درباره صحت روان و جسم شما پیش بینی کنیم.
در حال حاضر وبسایت شرکت نیورولوژیکس نوشته است که اپلیکیشن انورا برای تداوی امراض نیست، بلکه به منظور ارتقای صحت می توان از آن استفاده کرد و اگر کاربر درباره صحت خود پرسش دارد باید با دکتر یا متخصص صحبت کند.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دو جان سلام خدمت شما و خدمت عبرید عزیز. با سلام چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که در همه آورده که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنم. در میان گزارش‌های جدید از جهان تکنولوژی در این هفته، انجینرهای فلسطینی از اینکه شرکت اسرائیلی به نام ملنوکس با پرداخت 30.5 میلیون دلار شرکت آمریکایی که چیپ‌های نوادیا را می‌ساخت خریداری کردند، اظهار خوشی نمودند. شرکت ملنوکس شاخه‌های مختلف در نقاط مختلف اسرائیل دارد که در آن کارمندان فلسطینی نیز کار می‌کنند. شرکت چیپسازی اسرائیلی بر علاوه استخدام کارمندان فلسطینی، افراد را از هند و اوکراین نیز استخدام کرده است. حداقل 100 انجینیر تکنولوژی از منطقه کناره غربی اردن و باریکه غزه در شرکت ملنوکس برای ساختن چیپ‌ها کار می‌کنند. در این شرکت بر علاوه ساختن چیپ‌ها، آخذه، کدگذاری و سافت‌ویر اصل را نیز می‌سازند. این شرکت حدود 7 میلیون دلار در بخش تکنولوژی سرمایه‌گذاری نموده است. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه لوازم مصرفی در چین نام موتور جدید را برای آینده معرفی نمود. موتور جدید که با سنسرهای رادار کار می‌کند با تکنولوژی پیشرفته طراحی شده است. این موتورها به دلیل داشتن برخی گزینه مانند یک موتور برای تفریح و رفت آمد می‌باشد. شرکت موتورهای اودی در موتور جدیدش بر علاوه گزینه‌های تکنولوژی امکان تماشای فیلم و حتی بازی گیم در داخل آن را از تکنولوژی هولوراید ساخته است. موتور جدید اودی که در نمایشگاه لوازم مصرفی در چین معرفی شد برای بازدیدکنندگان فرصت امتحان گزینه‌های داخل آن را میداد. در داخل موتور تمام معلومات روزمره رفت آمد و استفاده از تکنولوژی ها به کمک هوش مصنوعی ثبت می شوند. در داخل آن گزینه واقعیت مجازی نیز استفاده شده است که افرادی که در رانندگی مریض می شوند زودتر حالشان خوب شود. سیستم نقشه آن به شکل واقعیت مجازی می باشد. در گزارش جالب دیگر باز هم از جهان تکنولوژی، با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی گیم خاص اتاق فرار یا اسکیپ روم بازی جنگ جهانی دوم را برای رقیبان به طور زنده ساخته است. افراد در این گیم تلاش می‌کنند که با دشمنان به طور زنده جنگ نمایند. صدای کد و ماشین‌های تلگراف و ارتباط خصوصی و سایر معلومات ناکامی ماموریت‌های نظامی در زمان جنگ جهانی دوم در این گیم در نظر گرفته شده است. کارشناسان در جنوب غرب لندن تلاش نمودند با گزینه‌های واقعیت مجازی و عینی گیم ها را هیجانی بسازند. در این گیم که به شکل یک معما تنظیم شده است، افراد با تفنگ و لوازم جنگی تلاش میکنند که در جنگ موفق شوند. قرار است این گیم جنگ جهانی دوم سال آینده به بازار عرضه گردد. و در خبر دیگر باز هم از جهان تکنولوژی از استرالیا، مهاجرین جوان در استرالیا جز نیروی کاری با فراگیری مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار در بخش تکنولوژی بیشتر سهیم ساخته شده‌اند. محصلین با فراگیری کورس‌های تکنولوژی کامپیوترهای کهنه دولتی را بازسازی می‌کنند. در ختم این کورس آنها می‌توانند کامپیوتر را نگه دارند. مهاجرین جوان برای ساختن کامپیوترها با هم رقابت می‌کنند. 3 تن از مهاجرین جوان که در کتابخانه کوینزلند استرالیا کلاس‌های کامپیوتری را تکمیل نمودند، از اینکه توانستند کامپیوترها را برای استفاده شخصی خودشان آماده کنند، اظهار خوشی کردند. اکثر این مهاجرین از کشورهای اوگاندا، کانگو، سوریه، کنیا و رواندا هستند که تازه به استرالیا مهاجرت نمودند. حداقل 100 شاگرد از برنامه‌های بازسازی کامپیوتری مستفید شدند. آنها انواع نرم افزار و هاردویر یا سخت افزارهای کامپیوتری را فرا می گیرند و با مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار می توانند فرصت کاری بهتر را پیدا کنند. شرکت اپل اعلام نمود که 2 تلفن جدید اپل با گزینه 5G در سال آینده به بازار عرضه می کنند. این تلفن ها که نسخه OLED و آیفون XR نام داره قرار است سال آینده به علاقمندان گزینه اینترنت پیشرفته 5G را عرضه کنند. شرکت اوبر اولین بار خدمات تاکسی های پرواز کننده را که بیشتر مانند یک تیاره هلیکوپتر شخصی میماند در شهر ملبورن استرالیا آغاز کرد. افراد از طریق اپلیکیشن اوبر میتونند که گزینه تاکسی پرواز کننده را انتخاب کنند. چند بام امارات های مهم شهر ملبورن بر نشست و پرواز تاکسی های پرواز کننده در نظر گرفته شده است. رفت آمد با این تاکسی های پرواز کننده ای اوبر در مقایسه با موتورهای معمولی سریع می باشد. نوع تیاره یا شکل درون که برای خدمات در نظر گرفته شده برقی بوده و صدای پرهای آن در مقایسه با هلیکوپتر کمتر سر صدا می کند. داخل آن حدود 6 نفر و یک پیلوت جا دارد. تلفن های پیشرفته اما ارزان وان پلاس پرو 7 با گزینه های مانند تلفن های اپل و سامسونگ دیزاین شده. در این تلفن 3 گزینه مهم سرعت سیستم عامل، قیمتش و کمره از اون مهم است. اندازه آن مانند تلفن های سامسونگ گلکسی با شیشه دو طرفه می باشد و کمره از اون با یک کلک مانند فلش بیرون می شه. در خدمت پیشبینی از اون در عوض یک کمره دو کمره با لنز مختلف برای عکس سلفی در نظر گرفته شده. قیمت این تلفن ها از $700 شروع می شه که در مقایسه با تلفن های اپل و سامسونگ ارزان تر و با سیستم عامل پیشرفته و آخذه بالا همراه است. شرکت ادوبی نسخه جدید اپلیکیشن خود به نام ادوبی فرسکو بر نقاشی و رنگ‌آمیزی بر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها عرضه کرده. این اپلیکیشن با گزینه‌های نقاشی و رنگ‌آمیزی جالب‌تر و بهتر ساخته شده که بر افراد امکان ساختن کارهای گرافیک بهتر را فراهم می‌سازد. یکی از انجینران بخش تکنولوژی دانشگاه پلایماوت نوع ربات را ساخته که میتونه میوه بچینه. ربات با سنسر میوه ها را مانند توت زمینی و راسبری را میبینه و او را جمع‌آوری میکنه. این ربات میتونه در مقایسه با انسان ها بهتر و سریعتر میوه ها را جمع‌آوری کنه. شرکت ربات سازی برای زراعت این نمونه را خریداری کرده و قرار است که این ربات هایی که میوه را جمع میکنن به زودی به بازار عرضه شوند. شرکت میتسوبیشی نوع ربات‌های خودکار یا اتومات ساخته که برای کمک به کارمندان اطفای موقع خاموش کردن آتش سوزی کمک کرده می‌تواند. این ربات‌ها با ماشین‌های قوی ساخته شده، هر کدام با لوله‌های آب با فشار زیاد برای آتش آب‌پاشی می‌کنند. یکی از چینل‌های یوتیوب که همه ویدیوهای معرفی و استفاده تازه تکنولوژی را به طور منظم پست می‌کند، چینل مایکل براونلی به نام ویدیوهای تکنولوژی با کیفیت است. این چینل حدود 9 میلیون عضو دارد و در ویدیوهای اشتهاری جدیدترین گزینه تکنولوژی مانند سیستم عامل 13 اپل، آیپد جدید و غیره هم مشخصات از او و ویدیوهای معلوماتی برای شما معرفی شده.
د لووت ل ربات سره آشنا شي. دغه ربات یوازې د یو هدف لپاره جوړ شوی چې هغه هم د خپل مالک خوشاله ساتل دي. که څه هم ډېری خبرې نه کوي خو بیا هم له خلکو سره نرم چلند کوي او هغوی ته غېږ ورکوي. د دغه ربات په سر کې آنتن ته ورته کمره 360 درجې لید لري، یعنی په خپل شاوخوا کې هر څه ویني او د غږ او خبرو استقامت کشفولی شي. دغه ربات د کانم هیاشي لخوا جوړ شوی. نوموړي له دې مخکې د پیپر په نامه د مشهور انسان ډوله ربات په جوړولو هم کار کړی. هغه وایي د دغه ربات په جوړ ولو سره غواړي چې د انسانانو او روباتونو ترمنځ حقيقي ارتباط را منځته کړي. د کور په کارونو کې له روباتونو څخه ګټه اخیستل یو بشپړ بل هدف دی او مقصد ورڅخه د کارونو موثریت دی. خو دغه روبات مو تشویقوي او د نږدې ملګري حیثیت لري. په دې توګه د دغه روبات په درلودلو د کارونو موثریت څو ځلې زیاتېږي. ښایي دغه روبات د خلکو له ډېر هرکلی سره مخامخ شي. په نندرتون کې نورو شرکتونو هم دې ته ورته روباتونه وښودل. د زووی تک ای آی شرکت هم د گیکی په نامه خپل روبات وخو. دغه روبات چې د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژي پر مټ کار کوي، پیشو او سپته ورته دی او له خپل مالک سره احساسي رابطه ټینګوي. جوړونکي شرکت وایي له روبات سره د مالک هر تعامل د روبات د شخصیت په جوړولو کې مرسته کوي. د شپاړو سنسرونو په درلودلو سره د انسان لخوا د لمس کولو په وړاندې غبرګون ښیي. څلور مایکروفونونه یې د غږ د راتلو استقامت معلوموي او خپل مخ وراړوي.
د کیکی روبات ټول ډولونه یو ډول احساسي عکس العمل څرګندوي. په دې توګه کله چې واخیستل شي او کور ته لاړ شي نو ورو ورو بیلابیلې شخصیتي ځانګړتیاوې زده کوي. په دې توګه هر مشتری له کیکی څخه یو متفاوت مجازي شخصیت جوړوي.
د جنوبی کوریا میشتي شرکت توروک لخوا جوړ شوی لیکو روبات په د خپل مالک په خبرو پوهیږي. کاغذ د نڅا کولو، قدم وهلو او یا هم د عکس اخیستو امرونه وي.
د لیکو روبات په اوتوماتیک ډول باندې حرکت کوي او د کور بیلابیل برخو ته ځي او کله چې تاسو ووینینو تاسو ته سلام کوي او یا هم ستاسو د توجه د جلبولو لپاره بیلابیل کارونه کوي. ځینې وختونه ښایي بیخي تاسو ته توجه ونه کړي او یا هم له کوم بل شي سره علاقه څرګنده کړي. موږ هڅه کوو چې دغه روبات لکه یو حیوان داسې جوړ کړو چې په خپلې خوښې او احساساتو سره هرې خواته لاړ شي، نه داسې چې په ریموټ کنټرول باندې اداره شي.
ممکن چند سال بعد موتورهای کاملا خودران به بازار بیاید و مردم را از یک جا به جای دیگر انتقال دهد. اما در حال حاضر شرکت های موترسازی از تکنولوژی های پیشرفته خودرانی استفاده می کنند تا موترها را محفوظ تر سازند. یکی از این تکنولوژی ها سنسر لایدار است که شعاع لیزر را بر محیط پخش می کند و در همان لحظه نقشه سه‌بعدی محیط را می سازد. شرح بیشتر در این ویدیو.
این وسیله کوچک که بر موتر نصب شده است کار مهم را انجام می دهد. این سنسری است که نور نامرئی را به طور ضربان پخش می کند و به موتر قابلیت دید می دهد. این سنسر را لایدار می نامند.
کاری که لایدر با تکنولوژی نور می کند این است که نور بدون ضرر به چشم را به اشیا پخش می کند و این نور دوباره به سنسر آمده معلومات فاصله و زمان را جمع آوری می کند. وقتی می چرخد اساساً معلومات را از میلیاردها نقطه از اشیای محیط به دست می آورد.
وقتی موتر حرکت می کند، سنسر لایدار نور را به هر سو پخش کرده و محاسبه می کند که این نور در چه مدت زمان دوباره بر می گردد. این کار نقشه را می سازد و می تواند موتر را در گرفتن تصمیم کمک کند تا چه وقت سرعت را کاهش دهد، چه وقت سرعت بیشتر بگیرد و چه وقت اشترینگ را دور بدهد.
خواه چیزی نرم مانند انسان باشد یا حیوان و یا اشیای سخت مانند لاری و موتر تیز رفتار، لایدار همه را یکسان نگرسته و تصویر آنها را به شما می دهد. لایدار وسیله فوق العاده برای درک کردن محیط است و به نظر ما بهترین وسیله دیدن و درک کردن جهان اطراف ماست که در بخش ربات ها و موتر های خودران می توان از آن استفاده کرد.
همه شرکت هایی که روی موترهای خودران کار می کنند از این تکنولوژی استفاده نمی کنند، اما شرکت ها آرزو دارند سیستم های رانندگی روباتیکی را بسازند که در عملکرد از رانندگان انسان بهتر باشند.
این سیستم ها برای مسئولیت ما انسان ها بهتر خواهد بود و شمار اشتباهات انسانی ما و حادثات ترافیکی و تلفات ناشی از آن در جاده ها را کاهش خواهد داد.
قابلیت محفوظ بودن رانندگی در آینده شرکت های موترسازی را تحریک می کند تا امروز در بخش این تکنولوژی سرمایه گذاری کنند. برای بسیاری از شرکت ها این کار با نصب سنسر چرخنده لایدار بر بالای موترها آغاز می شود و موتر را با چشم های ویژه مجهز می سازد.
اطلاعات آنلاین همیشه در معرض خطر قرار دارد. هکرها با گذشت هر روز هوشیارتر می شوند و شرکت ها در سراسر جهان با کمبود متخصصان مسلکی که بتوانند اطلاعات آنها را محفوظ نگه دارند مواجه می باشند. حکومت ایالات متحده نیز تلاش های خود را برای جذب نسل نوی از متخصصان بخش سایبر سکیوریتی یا امنیت سایبری سرعت بخشیده است. شرح بیشتر
جنگ ها بین کشورهای پیشرفته جهان دیگر فقط به میدانهای محاربه محدود نمی شود. حالا کشورها با راه اندازی حملات سایبری می خواهند اطلاعات ارزشمند کشورهای رقیبشان را سرقت کنند. دشمنان ما می دانند که در میدان محاربه با ما جنگ کرده نمی توانند. بنان می خواهند از طرق دیگر بر ما حمله کنند. طبق آمار مجله سایبر سیکیوریتی وینچرز، در سال 2020 3.5 میلیون شغل در بخش امنیت سایبری در سراسر جهان وجود خواهد داشت که پر کردن این پست ها با افراد مسلکی مناسب برای شرکت ها یک آزمون خواهد بود.
امنیت سایبری یک رشته بسیار پرچالش است. اگر در مورد آماده کردن یک شخص برای این مسلک فکر کنیم، این شخص باید یک سلسله تجارب تکنیکی در بسیاری از رشته ها داشته باشد. لازم است با کامپیوتر، شبکه های موبایل، چیزهای مرتبط با اینترنت آشنایی داشته باشد و این لیست همه سال زیاد شده می رود. بسیار مشکل است که آن را ثابت نگه داشت.
به خاطر پر کردن خلای تجارب امنیت سایبری، حکومت ایالات متحده آمریکا در سراسر کشور به تمویل بورس‌های تحصیلی اقدام کرده است.
رشته دلخواه من همیشه کامپیوتر ساینس بوده است. در دوره تحصیلات لیسانس خود هم در رشته کامپیوتر ساینس درس خواندم. بنابراین من از همان ابتدا این علاقه را داشتم و وقتی خواستم تا درجه ماستری تحصیل کنم، خواستم در رشته آن را فرا گیرم که بسیار تاثیرگذار باشد.
نتلی لارسن با استفاده از یک بورسیه تحصیلی در بخش امنیت سایبری در پوهنتون جان هاپکنز درس می‌خواند. او زنان دیگر را نیز به تحصیل در این رشته که بیشتر در آن مردان تحصیل می‌کنند فرا می‌خواند.
Because of how cybersecurity professionals are portrayed in the media.
به خاطر که در رسانه ها و فلم ها بیشتر طور نمایش داده می شود که متخصصین بخش امنیت سایبری همه مردانند که در زیرزمینی ها و اتاق های تاریک کار می کند. دختران جوان خود را در این رشته تحصیلی تجسم کرده نمی توانند. بنان من فکر می کنم مهم است که زنان در این بخش تحصیل کنند و به حیث متخصص امنیت سایبری خودشان را تبارز دهند.
اتباعی ایالات متحده و کسانی که دارنده کارت‌های اقامت دائمی در این کشور می باشند، از این بورسیه‌های تحصیلی مستفید شده می توانند. در ختم دوره تحصیلی، از فارغان خواسته می شود که به اندازه زمان تحصیلشان در این رشته برای حکومت امریکا کار کنند.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز د معلوماتو مخې د اتیزم د اختلال په اکله د عامه پوهاوي سطحه لوړه شوې ده. په همدې خاطر پولیسو ته په دغې ناروغۍ له اخته کسانو سره د چلند په اکله د ټکنالوژۍ په مرسته روزنه ورکول کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
تیر کال د تکساس ایالت د ګراهم په سیمه کې پولیسو 19 کلن مایکل مور چې په یو ډول ډېر فعال اتیزم اخته دی ونیو.
He was playing in the backyard and what started out as a simple
هغه د کور شاته لوبې کولې. همسایه مو پولیس ته زنګ واهه او شکایت وکړ چې د هغوی د کور خواته تیږې وربي. پولیس راغلل، زولانه یې کړ، په ځمکه یې وغورځاوه او دوه ځلې په برقي ډنډه برق ورکړ.
د دې ډول یو حالت له تکرار څخه د مخنیوي په خاطر د شیکاګو د ښار پولیسو ته د مجازي واقعیت په ټکنالوژۍ باندې روزنه ورکول کیږي چې له اتیزم لرونکو او په عصبي ناروغیو اخته کسانو سره څه ډول چلند وکړي. د روزنې دغه نمونه د اکسان په نامه د یوه شرکت لخوا جوړه شوې چې د پولیسو د برقي ډنډو د جوړولو له امله ډېر شهرت لري. د اکسان شرکت رئیس پاتریک سمیت وایي هغه غواړي پولیسو ته روزنه ورکړي چې د هغو کسانو سره چې د اتیزم په شان اختلال لري او په سمه توګه له پولیسو سره افهام او تفهیم نشي کولی په ښه توګه چلند وکړي.
د پولیسو ځینې هغه معمول تخنیکونه چې د مجرمینو د نیولو لپاره ښه نتیجه ورکوي د هغو کسانو په نیولو کې منفي نتیجه ورکوي چې رواني اختلال او مشکل ولري. په همدې خاطر د دغو متخصصینو او ټکنالوژۍ پر مټ پولیسو ته روزنه ورکولی شو چې په حساسو حالاتو کې مناسب غبرګون وښیي.
د اتیزم سپیکس په نامه د اتیزم د ناروغۍ په هکله د عامه پوهاوي له یوې ټولنې څخه ډیوډ کیرن وایي دغه ستونزه په تدریج سره د حل کېدو په درشل کې ده.
زه فکر کوم د معلوماتو خلا موجوده ده، خو ښه خبر دا ده چې د پولیسو ډیرو ادارو اوس دغه ستونزه درک کړې ده.
د پولیسو د موټرو څراغونه او د پولیسو لخوا په لوړ غږ د اتیزم لرونکو کسانو مخاطبول د دوی وضعیت نور هم خرابوي. سمیت وایي پولیسو ته زده کړه ورکول کیږي چې مشکل درک کړي او په معاصره توګه یې حل کړي.
زما په فکر پولیس ته مهمه خبره دا ده چې د رواني مشکلاتو لرونکي کسان وپیژني. کله چې دغه کار وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره ښه تخنیکونه کارولی او ښه تصمیمونه نیولی شي.
د امریکا حکومت وړاندوینه کوي چې په متحدو ایالاتو کې له هرو څلوېښتو کسانو څخه یو کس د اتیزم په اختلال اخته دی. په همدې خاطر دې ډول روزنې ته ډېره اړتیا ده.
که چیرې دوی خپل 15 دقیقې وخت ضایع کړی وای او زما د کور دروازه یې ټکولی وای، ما به ورته ویلی وای چې هو دی دلته اوسیږي او زه یې مور یم، نو دغه حالت به نه وي راپېښ شوی.
د اکسان شرکت چارواکي وایي دوی به د روزنې خپله پروسه په امریکا کې د پولیسو ټولو ادارو ته وغځوي.
دا د دې اونۍ کاروان کله چې د خبرونې ټول مطالب مو خوښ شوي دي. د خبرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم چې د خبرونې د ښوالي لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاره وي. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دري او کاروان فیسبوک پاڼو په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل له موږ سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ. Thank you.
واشنگٹن میں قدامت پسند نظریات کی ترویج کے لیے 3 روزہ کانفرنس کا آغاز، اہم سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق امریکی کانگریس میں پیش کی جانے والی قراردادیں کیا کوئی معنی رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ اہم بین الاقوامی خبریں آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ نے کل حماس کی طرف سے جس طریقے سے یرغمالوں کی لاشوں کو اسرائیل کے حوالے کیا گیا اس کی مذمت کی ہے۔ حماس کے عسکریت پسندوں نے جنوبی شہر خان یونس میں ایک اسٹیج پر 4 تابوت رکھے جن کے چاروں اطراف بینرز لگائے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کے سربراہ دونوں نے ہی اس اقدام کی مذمت کی۔ حماس کی تحویل سے 4 یرغمالوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کیے جانے کے بعد جمعرات کی رات اسرائیلی تل ابیب میں جمع ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے کل جن 4 یرغمالوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کی تھیں ان میں سے ایک لاش شری بباس کی نہیں ہے بلکہ کسی نامعلوم خاتون کی ہے جس کی شناخت نہیں ہوئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کو امریکہ کے ساتھ مضبوط معاہدوں کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے صدر نے یہ بات امریکہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد کی ہے۔ اسی ملاقات کے بعد زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے اہم امور پر بات کی ہے جن میں فرنٹ لائن صورتحال، روس میں قید تمام قیدیوں کی رہائی اور حفاظتی ضمانتوں کے قابل اعتماد اور واضح نظام کی ضرورت ہے۔ زیلنسکی نے یوکرین کی افواج کی طرف سے روسی سرزمین پر کیے گئے حالیہ حملوں کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے جنگی اسلحے کی قیمت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کو حقیقی معنوں میں امن کی خواہش کے لیے جنگ پر اٹھنے والے اخراجات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ G20 ممالک کے وزراء خارجہ کا 2 روزہ اجلاس جنوبی افریقہ میں جاری ہے جس میں روس یوکرین جنگ، تجارتی تنازعات اور دوسرے اہم عالمی معاملات زیر بحث ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جو اس ہفتے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں روس کے اعلیٰ حکام سے مذاکرات کر رہے تھے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ G20 ممالک عموماً اہم معاملات پر متفقہ رائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن روس یوکرین جنگ کی وجہ سے اس گروپ کے اندر سیاسی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ان اختلافات میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ واشنگٹن کی طرف سے تجارتی اور خارجہ پالیسی میں تبدیلی ہے۔ کینیڈا نے 7 جرائم پیشہ گروہوں یا کارٹلز کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ روز ہی امریکہ نے بھی لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والی 4 جرائم پیشہ تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا تھا۔ کینیڈا کے عوام کے تحفظ کے ذمہ دار وزیر نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو مکمل طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کارٹلز کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اضافی اختیارات مل جائیں گے جو ان گروہوں کی سرگرمیوں کا پتہ چلانے اور انہیں روکنے میں مدد کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی درآمدات پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دینے کی ایک وجہ کینیڈا کی سرحد سے فینٹینائل کا امریکہ میں داخل ہونا بھی قرار دیا تھا۔ گزشتہ روز وسطی اسرائیل میں 3 بسوں میں ہونے والے دھماکوں میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس تل ابیب کے قریب ہونے والے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ عسکریت پسند گروہوں کی طرف سے تھا اور بم ڈسپوزل یونٹ نے مزید 2 بسوں میں لگے بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ عوام سے چوکس رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے نواح میں آج کل ایک ایسی 3 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے جسے امریکہ میں قدامت پسندوں کا سب سے بڑا اجتماع کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں کل امریکی نائب صدر جی ڈی وینس اور ارب پتی ٹیک انٹرپرینور ایلان مسک سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات نے خطاب کیا۔ کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس چونکہ ریپبلکن پارٹی کے سیاسی نظریات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس پارٹی کے اراکین اس میں بڑھ چڑھ کے شریک بھی ہوتے ہیں۔ اس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کا خطاب بھی متوقع ہے جو کہ اس ایونٹ کی بڑی ہائی لائٹ ہوگا۔ سی پیک یا کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کا آغاز 1974 میں غیر سرکاری تنظیم امریکن کنزرویٹو یونین کی طرف سے کیا گیا تھا۔ آج ہی امریکہ میں کنزرویٹوز یا قدامت پسندوں کا سب سے بڑا اجتماع سمجھا جاتا ہے۔ اس سالانہ کانفرنس میں دنیا بھر سے قدامت پسند رہنما شریک ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر اسے قدامت پسندوں کا عالمی پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ روز اس کانفرنس کے پہلے دن امریکی نائب صدر جی ڈی وینس نے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی لیڈرشپ کو سراہا۔
ٹرمپ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے معاملات پیچیدہ ہیں جن کے حل کے لیے ایک زیرک سیاستدان کی ضرورت ہوگی، مگر اب وائٹ ہاؤس میں ایسی ہی شخصیت موجود ہے اور مجھے واقعی یقین ہے کہ ہم 3 سالوں میں پہلی بار یورپ میں امن کے قریب ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اوول آفس میں ایسی قیادت ہے جو اس ملک میں پچھلے 4 برسوں میں نہیں تھی۔
وائس آف امریکہ کی ارام عباسی یہ کانفرنس کور کر رہی تھیں، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس 3 روزہ کانفرنس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ارام بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اہم کانفرنس ہے، ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب صدر ٹرمپ کی دوسری صدارت کی جو مدت ہے وہ شروع ہوئی ہے، کن موضوعات پر کانفرنس میں زور دیا گیا ہے؟
اسد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ قدامت پسند جو حامی ہیں یا جو اس پالیٹکس کو مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی یہ کانفرنس تھی اور اس میں لگ بھگ تمام لوگ ہی ریپبلکن پارٹی کے حامی تھے اور وہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان سے متفق بھی تھے اور ان کو چیریش بھی کر رہے تھے۔ اگر میں آپ کو اس 3 روزہ ایونٹس کی ہائی لائٹس بتاؤں تو آپ نے بتایا کہ جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اس ایونٹ کی اوپننگ کی، ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا گیا، اور سی پیک جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ریپبلکن پارٹیز کے بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی بھی حمایت کرتا رہا ہے۔ تو سی پیک خود ایک ریپبلکن پارٹی کی حامی سمجھی جاتی ہے۔ ایک جو بڑی ہائی لائٹ رہی وہ ایلان مسک تھے۔ ایلان مسک جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھے، اور جب ایونٹ کے پہلے دن کے آغاز میں یہ اعلان کیا گیا، شروع میں یہ آغاز میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایلان مسک بھی آئیں گے، تو عوام جو ہے وہ بہت ہی اس میں مزید جوش دیکھا گیا اور ان کی ایکسائٹمنٹ جو ہے بظاہر مزید بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ جب 5 بجے کے قریب ڈی سی ٹائم کے مطابق اسٹیج پر پہنچے تو ان کا استقبال بہت پرجوش طریقے سے کیا گیا۔ وہاں پر عوام میں موجود جو ریپبلکن پارٹی ٹرمپ انتظامیہ کے حامی تھے، انہوں نے کافی وارم ویلکم انہیں دیا، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارجنٹینا کے لیڈر جو ہیں وہ ان کے لیے ایک گفٹ لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ سٹیج پر آئے اور انہوں نے ان کو ایک چین سو گفٹ کی،
جو کہ بظاہر وہ سٹیج پہ لے کے آئے تھے، وہی انہوں نے ان کو گفٹ کیا۔
ایگزیکٹلی، بظاہر وہ ایک مشین کی طرح دکھنے والی، مشین سے چلنے والی آ رہی یا چین سو تھی، اور پھر انہوں نے وہ عوام کی طرف لہرائی اور پھر مزید جو ہے عوام اس سے ایکسائٹیڈ ہوئی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، ان کی بات چیت کا ذکر کروں تو انہوں نے جو ادارہ ڈوج جس کے انہیں سربراہ تعینات کیا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے،
بیوروکریسی کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے،
ایبسولوٹلی گورنمنٹ اسپینڈنگ میں کٹس کے لیے اور ورک فورس کو نگراں
سرٹن لیول پہ لانے کے لیے، جو
بیسیکلی اس میں کمی کرنے کے لیے، یہ ان کا مقصد ہے جو وہ خود بھی کہتے ہیں۔ اس پر ان سے سوالات پوچھے گئے، انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں اس کا جواب بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا مقصد جو ہے ان سرکاری اداروں میں مبینہ جو کرپشن ہے اس کو دور کرنا ہے۔ اور وہاں پر جو نیوز میکس کے اینکر تھے، انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چلتا ہے، کیونکہ وہ ایک دنیا کے مالدار سب سے امیر ترین شخص ہیں، اب ان کے پاس ان کے بقول مشکل ترین کام ہے کہ سرکاری اداروں کی مبینہ کرپشن کو دیکھیں وہ۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے دماغ میں ایک اسٹرام چلتی ہے، ایک آندھی چلتی ہے، اور اس کے بعد عوام پھر جو ہے ان کو گریٹ کرنا شروع ہو گئی اور ان کے حق میں نعرے لگانا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ سٹیو بینن جو کہ وائٹ ہاؤس کے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اسٹریٹجسٹ تھے ان کے پہلے دور حکومت میں، وہ جب آئے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ایلان مسک تو پہلے ہی ساری جسے کہتے ہیں نا کہ چیئرز اور
سارا میلہ وہ لوٹ چکے تھے۔ جو اوریجنلی رم آپ جو بتا رہی ہیں تو اس میں پارٹیسپینٹس جو تھے، جو شائقین، جو جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کر رہے تھے، جو اٹینڈیز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پورے ملک سے تھے یا دنیا بھر سے تھے؟
جی بالکل، ایک گراس روٹ لیول سے یہ شروع ہوئی تھی سی پیک، اور اب اس میں گلوبل انٹرنیشنل لیڈرز بھی آئے تھے، اور کچھ سے میری بات بھی ہوئی، جیسے کہ ڈیانا جن کی گفتگو ہم تھوڑی دیر میں اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، وہ رومانیہ سے ہیں، وہ وہاں کی دائیں بازو کی سیاست کرتی ہیں اور ان کے خیالات ابارشن اور امیگریشن پہ ویسے ہی ہیں جیسے ٹرمپ انتظامیہ کے ہیں۔ اس کے علاوہ میری بات ہوئی ایک اور سیاسی کارکن سے جو کہ ڈومینیکن ریپبلک سے تھے، اور ان کا نام ہے اورلینڈو سلواڈور جارج ویلاجس۔ ان سے جب بات کی گئی، یہ دونوں پہلی دفعہ اس کانفرنس میں آئے تھے، اور ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جیت کے بعد وہ بھی اپنے ملک میں اس طرح کے خیالات کو، سیاسی خیالات کو، یعنی قدامت پسند خیالات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ میری اسرائیلی ہوسٹیج فیملی کے ایک ممبر سے بھی بات ہوئی جن کا ایک سیشن کل کی تقریب میں تھا، آئیے ان سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات چیت کی۔
سو جو ارم نے کل بات کی تھی, جس طرح آپ بتا رہی تھیں ارم کہ آپ نے اسرائیل کے جو لوگ تھے ان سے بھی بات کی, اور اس کے علاوہ بھی جو پوری دنیا سے رومینین اور ڈومینیکن ریپبلک کے جو لوگ تھے ان سے بھی بات کی. جو پارٹیسپینٹس تھے, میں آپ سے اس سے پہلے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو شرکا تھے, ایک تو وہ تھے جو بات کر رہے تھے, اور آئی تھنک بتایا جا رہا ہے کہ شارٹس بھی.
آئیے ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا بات چیت کی ان سے.
میں میوزک فیسٹیول میں بہت صبح سویرے صبح 6 بجے پہنچا. میرا بھائی داخلی دروازے پر میرا انتظار کر رہا تھا. سوچیں کہ آپ ایک مذہبی تہوار میں شامل ہیں, زندگی کا جشن منا رہے ہیں, اور پھر اچانک میوزک بند ہو جائے اور آپ کو آسمان پر راکٹ نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اسرائیل میں رہتے ہیں اور ہم راکٹ سے واقف ہیں, اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ سب میرے اپارٹمنٹ میں چلیں اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلیں اور میرے گھر چلیں. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا وہ میری کار میں آئے گا, لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے دوست محسوس کریں کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ میرے پاس میرے اپارٹمنٹ میں آ جائے گا. اور اچانک یہ سب شروع ہو گیا, گولیاں چلنے لگی تو ہم الگ الگ جگہ پر تھے. ہم نے کاروں کی جانب بھاگنا شروع کیا. میں نے اس سے آخری دفعہ بات کی تو اس نے کہا کہ وہ میری نسبت فیسٹیول کے مقام سے زیادہ قریب تھا. میرا بھائی اغوا کے وقت 22 سال کا تھا, اور اب وہ 23 یا 24 کا ہونے والا ہے, اور ہمارے درمیان 7 سال کا فرق ہے. میں اس کے بارے میں اور بات نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے.
We do know that he's alive. They are conservatives and they have the same opinions.
وہ قدامت پسند ہیں اور میری اور میری پارٹی کے جیسا نظریہ رکھتے ہیں, جو کہ رومانیہ کے بیشتر لوگوں کا ہے. اس وقت ہم عامریت میں رہ رہے ہیں. رومانیہ میں ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہمیں ترک وطن کا مسئلہ درپیش ہے, کام کے لیے ترک وطن, کیونکہ رومانیہ کے لوگوں کی نصف تعداد ملک سے باہر ہے. ہماری آبادی 20 یا 22 ملین کے قریب ہے. ان میں سے نصف ملک سے باہر رہ رہے ہیں اور اچھی زندگی کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ پیسہ کما کر اپنے غریب عزیزوں کو بھیجتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ دوسرے ملکوں سے رومانیہ میں کام کرنے آتے ہیں, تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر ہم دوسروں کو کام دے سکیں تو ٹھیک ہے, مگر اس صورتحال میں نہیں. میں چاہتی ہوں رومانیہ کے لوگوں کو واپس لایا جائے اور وہ کام کریں.
To bring them back and to work for Romania.
We're looking for approaches with the members of the conservative community all over the world.
ہم پوری دنیا میں قدامت پسند برادری کے ممبران کے نقطہ نظر کو یہاں دیکھ رہے ہیں, جو دنیا بھر سے یہاں سی پیک میں جمع ہیں. دراصل ہم ٹرمپ انتظامیہ کے لوگوں سے, دیگر تنظیموں جیسے اسپین کی واکس پارٹی اور دیگر مختلف تنظیموں سے مل رہے ہیں جو یہاں سی پیک میں ہیں, اور ہم اپنے ملک کی باقی قدامت پسند برادری سے رابطے کے منتظر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں ڈومینیکنز کی اکثریت قانونی طور پر مقیم ہے. ڈومینیکنز کی بہت بڑی تعداد امریکہ میں آباد ہے, اور صدر ٹرمپ جو کر رہے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ میگا موومنٹ یعنی امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی تحریک کا جو اثر دیگر ممالک پر ہوا ہے, یہ لوگوں کی توجہ سی پیک جیسے ایونٹس کی طرف لا رہا ہے. تو صرف میں ہی نہیں, بڑی تعداد میں دوسرے لوگوں کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. دیگر ڈومینیکنز بھی یہاں ہیں, دوسری پارٹیوں اور تنظیموں کے لوگ بھی.
Not only me, there are other Dominicans here also in the events from other parties, other organizations.
تو اس کانفرنس میں آج دوسرا دن ہوگا 3 روزہ کانفرنس کا. آج کیا ہونے جا رہا ہے اور کل کون سے اہم ایونٹس ہیں, کیا ہائی لائٹس ہیں اگلے 2 دنوں کی؟
بالکل, ایسے دائیں بازو کے مزید سیاسی کارکن جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے, اور بائیں بازو کی جو سیاست ہے یا ان کے سیاستدان ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں, تو ان کا موقف تو یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن جو ایونٹ آج ہونے والا ہے اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ پاسبلی ہائی لائٹ ہوں گے. مائیکل والس جو ہیں وہ آج انٹرویو کریں گے, انٹرویو دیں گے, اپنی پالیسیز کے بارے میں بات کریں گے. اور اگر میں انٹرنیشنل لیڈرز کی بات کروں تو اس میں ہنگری, آسٹریلیا, کوریا, برازیل, ان ممالک کے جو کارکنان ہیں, سیاسی کارکنان ہیں جو کہ وہاں پر کنزرویٹو پالیٹکس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, وہ شامل ہوں گے, اور وہ ایک طرح سے بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ سپورٹ چاہتے ہیں. کیونکہ جن سے میری بات ہوئی وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ انہیں سپورٹ کرے گی تو ان کے ملکوں میں ان کا اپنے سیاسی خیالات کو فروغ دینے میں آسانی پیدا ہوگی. سیٹرڈے کو بھی ایونٹ جاری رہے گا, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ جن کے سیاسی جب سے یہ 2016 سے ان کا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کا سلسلہ شروع ہوا, تب بھی وہاں پر بولے تھے اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس ایونٹ میں بھی بولیں گے.
اور اس سے پہلے بھی ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو جب سے 2011 سے انہوں نے آن ورڈز اس پہ بات کرنا شروع کی. بہت شکریہ ایرم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں سی پیک کے حوالے سے.
اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کی. پچھلی 7 دہائیوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اس ہفتے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے چین کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات ہیں, لیکن وہ امریکہ اور مغرب سمیت تمام ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ نے حال ہی میں امریکی کانگریس میں پیش کی جانے والی ان قراردادوں سے متعلق سوال کا جواب بھی دیا جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق ہیں.
دیکھیں جو ریزولوشنز جو آتی ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہوتی ہیں, ابھی تو نیکسٹ منٹ آپ کو پہنچ جاتی ہیں. رابطہ وغیرہ ہے سچ ہمیں کوئی کسی نے نہیں کیا ٹو بی فرینک, اور یہ ریزولوشن ہم نے بھی دیکھی ہیں, لیٹر بھی دیکھے ہیں جا رہے ہیں. وہ ہمیں اگر ان اے لارج کنٹری اگر فیو پیپل ہیو ریٹن تو what does it make, کیونکہ ہر ایک اپنا ایک ہے. ہو سکتا ہے کانسٹیچوئنسی کا پریشر ہو سکتا ہے کچھ ان کے سپورٹرز کا پریشر ہو جو لکھنے والے. آئی کانٹ سی اینی تھنگ, یا تو یہ سوال آپ ان سے پوچھیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ یو نو وی ہیو نائدر وی ہیو ریسیوڈ اینی پریشر ناٹ ول ٹیک اینی پریشر فرام اینی کوارٹر. دیکھیں یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں, آئی مین وی وانٹ ٹو ہیو بیسٹ آف ریلیشن شپ ود آل دی کنٹریز, بٹ وہ کسی دوسرے ملک کے لینس سے ہمیں نہ دیکھا جائے. ہم ہمارے چائنا سے بہت ڈیپ اور بڑے بہترین تعلقات ہیں, اور ہم اس کے ساتھ یو ایس, یو کے, ویسٹرن, ہم سب سے بہترین تعلقات چاہتے ہیں اور ہمارے بہترین تعلقات رہے ہیں. دیر از اے ہسٹری. وی آر ناٹ ٹرانزیکشنل کنٹری کہ جی جو ایک آئٹم ٹو آئٹم پہ اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشن رکھیں. ہماری تو ایک ہسٹری ہے اور بڑی کھلی کتاب ہے. تو ہم ابھی بھی ہمارے اصول جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے وہی ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ لیکن وہ ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ ٹو وے ٹرانزیکشن چلتی ہے, ٹو وے تعلقات ہوتے ہیں.
امریکی اراکین کانگریس پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پاکستانی امریکی کانسٹیٹوئنٹس کی ان شکایات کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں جو انہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق پہنچائی جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے امریکی کانگریس کے اراکین کئی بار اس پر بات بھی کرتے ہیں. بریڈ شرمن ہوں, رچرڈ مکامک ہوں, گریگ کازار ہوں اور جو ولسن ہوں, اس کے علاوہ بھی کئی اراکین کانگریس اس بارے میں بات کر چکے ہیں. پاکستانی ڈائسپورا یا پاکستانی نژاد امریکی ان خلاف ورزیوں کے کے افراد کے خلاف سینکشن سے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان پر کئی بریفنگز اور ایک سماعت بھی ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بائیڈن دور حکومت میں امریکہ کی پاکستان کے لیے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب ٹرمپ انتظامیہ کے اسپیشل مشنز کے خصوصی نمائندے رچرڈ گرینل حال ہی میں سوشل میڈیا پر اس بارے میں آواز اٹھا چکے ہیں. امریکی اراکین کانگریس کی طرف سے پاکستان میں انسانی حقوق, الیکشنز اور عمران خان کے لیے سوشل میڈیا پوسٹ اور کانگریس میں قراردادیں کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر ڈالتی ہیں, اور دونوں ملکوں کے تعلقات کتنے ٹرانزیکشنل نوعیت کے ہیں, یہی جاننے کے لیے میں نے سٹی یونیورسٹی نیو یارک سے منسلک تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے بات کی.
سب سے پہلی بات تو ہے کہ اگر پریشر نہ ہوتا تو ہمارے فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر کو اس پہ کامنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وجہ ہے اسی لیے وہ بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ امریکی کانگریس میں یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ہر 2 سال میں تقریباً 10,000 سے زیادہ ریزولوشنز اور ڈفرینٹ کائنڈز آف لیجسلیشنز انٹروڈیوس ہوتی ہیں, اور ان میں جو منظور ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو تو 200-250 کے درمیان جو ہے وہ منظور ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے تو ان کی یہ بات درست ہے کہ ہاں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے, لیکن کیا اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے بالکل ہے. اگر اس کا امپیکٹ نہ ہوتا تو پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں کاکسز کیوں بناتے ہیں؟ یعنی پاکستان کاکس کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ وہاں پر بھی تو آپ کی پاکستان کے کاکس کے ممبرس تو جو ہے وہ چند درجن ہیں. انڈیا کی والی میں بھی میرا خیال 150 سے زیادہ ہیں, پاکستان کے بہت ہی کم ہیں. تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اپنا اثر بڑھائے, کیونکہ امریکی پالیسی پر امریکی کانگریس کا اثر ہے، کافی زیادہ جگہوں پر کافی زیادہ ہے، لہذا ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے ایک ایک ممبر آف کانگریس پر کام کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے فارن منسٹر اس قسم کا بیان دیتے ہیں تو مجھے یہ خاصا کیجول لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں جو بھی کچھ انٹروڈیوس ہوتا ہے، چاہے وہ منظور ہو یا نہ ہو، اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہیں نہ کہیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔
جہانگیر صاحب، عموماً پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل تعلقات ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ آئٹم ٹو آئٹم نہیں چلتے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو پاکستان امریکہ تعلقات کے تناظر میں؟
میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ہی رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا۔ اگر آپ نے یعنی اگر ویسے تقابلی جائزہ لے لیں تو آپ دیکھیے کہ بھارت کو تو پیچھے چھوڑ دینا، بھارت اور پاکستان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے امریکہ میں، لیکن آپ پاکستان اور بنگلہ دیشی کا مقابلہ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کی تجارت آج سے 10 سال پہلے کہاں تھی بنگلہ دیش اور امریکہ کی اور آج کہاں ہے، اسی طرح پاکستان اور امریکہ کی 10 سال پہلے تجارت کہاں تھی اور آج کہاں ہے۔ کیونکہ اگر ٹرانزیکشنل نہیں ہے تو پھر تو چاہیے کہ اس کے اندر پاکستان کے پالیسی جو ہے اس کے تحت پاکستان یہاں پر زیادہ اپنی مال بھیجتا اور پیسے بناتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یا بائی لیٹرل ٹریڈ، ایکسپورٹس کو چھوڑ دیں، بائی لیٹرل ٹریڈ کا ٹوٹل حجم دیکھیں تو وہ 10 ارب ڈالر سے تو کبھی اوپر گیا ہی نہیں ہے، 9-9.5 ارب ڈالر میکسیمم گیا ہے، اور جبکہ بنگلہ دیش کا حجم جو ہے وہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ ان کی جو ہے ہماری اور ان کے ایکسپورٹس کو بھی آپ دیکھ لیں، ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ تقریباً ٹرانزیکشنل ہی رکھا ہوا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں ان کے ساتھ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلق ہے وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہے؟ بالکل 100% ٹرانزیکشنل ہے۔
اسحاق ڈار نے چین کے ساتھ پاکستان کی گہری دوستی کی بات کی اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو دوسرے ممالک کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے امریکہ پاکستان کے جو تعلقات رہے اس میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان کے لینس سے دیکھا جاتا ہے، بھارت کے ریفرنس میں یہی بات کی جاتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو شکایت ہے امریکی ایوانوں میں یا امریکی آڈینس میں کہیں اس کو جگہ مل رہی ہے؟
یہ تو پاکستان بہت شروع سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہائفنیٹ نہ کیا جائے، لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو، یعنی جب بھی ہم نے اپنے ملک کی اسٹریٹیجک لوکیشن کو اور اپنی امپورٹنس کو مارکیٹ کیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، تو اس میں کون سا ایلیمنٹ تھا؟ کیا ہم نے اپنی اکانومی کو بیچا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم نے اپنے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ موجود ہے اس کو بیچا ہے؟ شاید تھوڑا بہت بیچا ہو، لیکن ہم نے بیچا کیا ہے؟ ہم نے تو جنگیں بیچی ہیں، ہم نے تو وہ کچھ بیچا ہے جس کے ذریعے ہمیں اسلحہ ملے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان اور چائنا کا جو تعلق ہے وہ بھی کوئی ٹھیک ہے، اچھا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن امریکہ اور چائنا کا تعلق وہ آپس میں رائیول بھی ہیں اور سب سے زیادہ ٹریڈ بھی وہی کر رہے ہیں۔ بھارت اور چائنا جو ہیں وہ آپس میں رائیولز بھی ہیں، سب زیادہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے ڈار صاحب یہ فرما رہے ہیں تو کچھ حد تک تو ان کی بات درست ہے کہ پاکستان یہ خواہش تو رکھ سکتا ہے کہ ہم ٹرانزیکشنل تعلق نہیں چاہتے، لیکن جب پریکٹیکل بات آئے، جب میز پر بات آئے اور جب ان کے سامنے کچھ ڈیمانڈز رکھی جائیں تو وہاں پر پھر ان سے یہ پوچھیں کہ وہاں پر کیا آپ کبھی کچھ مانگتے ہیں اس کے بدلے میں، جس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات درست ہے، ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی مدد کریں گے، ہم نے کبھی F-16 کے بغیر بھی کام کیا ہے کہ نہیں، ہمیشہ ہم نے اسلحہ یا کچھ اور مانگا ہے؟ یہ سوال تاریخ میں جا کر دیکھ لیں ڈار صاحب کیا جواب دیں گے، تاریخ میں آپ کو جواب مل جائے گا۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں ان پہ تجزیے آپ جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو،
مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. I don't know.